لکه څنګه چې په لنډو خبرونو کې مو واورېدل، ټاکل شوې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن جلال آباد ته لاړ شي او د جلال آباد د وروستۍ دردونکې پیښې له قربانیانو سره وګوري او هم یوې غونډې ته وینا وکړي. د نورستان ولایت له واما ولسوالۍ څخه مخکې د قاري محمد مدني په نوم په یو پیغام کې همدا غوښتنه له افغان ولسمشر څخه کړې وه. مدنی که چیرې دا پروګرام اوریدلی وي، هغه د اشرف غنی جلال آباد ته ورځي او د وروستۍ دردونکې پیښې له قربانیانو سره ګوري او هغوی ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کوي. د ازادي راډیو خبریالان په جلال آباد کې شته او د دې سفر او دغه راز د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په اړه به تاسو ته معلومات درکړو. افغان ولسمشر د جلال آباد د پیښې مسؤلیت د داعش په غاړه اچولی، هغې ډلې چې ویلي دي دا حمله اوس چې البته اوس یې ویلي دا حمله دوی نه ده کړې. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی، خو اوس به بیا هم نړیوالو موضوعاتو ته مخه کړو. ملګرو ملتونو د یمن د شخړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې پر خبرو ټینګار وکړ. حوثي یاغیانو هم چې له یوې میاشتې راهیسې پرې بمباري روانه ده، د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سولې د خبرو هرکلی کړی. خو د عربستان په مشرۍ د یو شمېر عربي هیوادو پوځي چارواکو په مصر کې غونډه وکړه او د یمن د جګړې لپاره د عربي هیوادو د ګډ ځواک د جوړېدو ملاتړ وکړ. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون په یمن کې د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه وکړه او وړاندیز یې وکړ چې د ملګرو ملتو په مشرۍ د سولې خبري پیل شي. بان کی مون تیره ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل کله چې ما دا راپور واورېده چې جګړې بیا سخته شوې نو ډېر اندېښمن شوم. د سیشن بی پورز عربستان اعلان کړی و چې له نږدې یوې میاشتې راهیسې د ایران د متحدو حوثیانو پر ضد به هوایي بریدونه ودروي، خو تیره ورځ د عربستان په مشرۍ دغه حملې په داسې وخت کې بیا پیل شوې چې د مصر په مرکز قاهره کې د یو شمېر عربي هیوادو لوی درستیزانو د حوثیانو پر ضد د یوه ګډ ائتلاف په اړه خبرې وکړې. په دې غونډه کې د عربي ټولنې مشر نبیل العربي وویل په دې اړه زه غواړم واضح ووایم چې د داسې یوه ګډ عربي ځواک جوړېدل په هیڅ ډول د یوه نوي پوځي ائتلاف جوړېدل نه دي او یا هم د کوم هیواد پر ضد د یوه ځواک تشکیل دی. د دې هدف له تروریزم سره مبارزه او د عربي هیوادو او سیمې ثبات دی. دا ځواک به په ګډه د عربانو پوځي او امنیتي هڅې ګړندۍ کړي. دا ائتلاف د عربي ټولنې او ملګرو ملتونو له اصولو سره سم دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د حسینو په وینا خبر ورکوي چې دوی د سولې د خبرو هرکلی کوي. په هغه بیان کې چې د چهارشنبې پرس حسینو خبر کړ، پر دې ټینګار شوی دی چې د ملګرو ملتونو په مشهید د سولې خبري وشي. حسینو چې پروندا بیان خبراوه د دوی په زرګونو پلویانو په مرکز سنا کې لاریون وکړ او شعار یې ورکړ چې د سعودي امریکا یرغل دی پر یمن پای ته ورسی شي. حسین چې د یمن په لویه برخه واکمنان دي د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح ملاتړ ورسره دی. د الجزیرې تلویزیون په وینا صالح هم په دې شرط د سولې د خبرو پلوي کړې ده چې د عربستان په مشرۍ په یمن باندې هوایي بریدونه ودرول شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
اوس ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو ټول ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو دوله ساعت خبرونه کوي. په منځنۍ 1290 څپو سربیره دغه راز لوی ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه د ازادۍ رادیو 1290 خبرونه د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو اوریدلی شي او له 1290 وروسته د سهار تر وو بجو هم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی شي. بیا هم په منځنۍ ختیځ کې تم کېږو د چک جمهوریت د لرغونپوهانو یوې ډلې په یوې داسې پروژې کار پیل کړی دی چې له مخې به د عراق په موصول ښار کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د ویجاړوونکو اقداماتو له کبله دغه هلته لرغونو آثارو ته د اوښتي زیان نقشه جوړه کړي جوړیږي. البته د داعش ډلې په عراق او سوریه کې تر خپلې ولکې لاندې تاریخي سیمو کې ګڼ تاریخي او لرغوني آثار له منځه وړي او لا هم په ځینو سیمو کې د دې تاریخي آثارو ویجاړول دوام لري. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات له اجمل انا اورو.
په داسې حال کې چې داعش تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د تاریخي آثارو په له منځه وړلو پسې پلکونه راخیستي او نړۍ یې ننداره کوي، د چک جمهوریت د لرغون پیژندونکو یوه ډله هڅه کوي د عراق د یو ښار لرغونې معماري خوندي کړي. په سوریا او عراق کې داعش تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ګڼ تاریخي آثار، ودانۍ او هنري کارونه له منځه وړي، خو په موصل کې په دې اړه اقدامات ډېر څرګند دي. دغلته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې ښار د لرغوني میراث ډېره برخه له منځه وړي. د شمالي عراق لپاره د چک د لرغون پیژندونکو د ماموریت یو غړی او د لویدیزی بوهیمیا د پانتون استاد کارل نواتسکوای له بده مرغه د عراق په مواصل خار کې د داعش اقدامات د ټولو لرغون اثارو د لمنځه وړلو ښکارندوی دي. د نوموړي په وینا داسې ښکاري لکه د موصل د خار پر تاریخي یادګارونو پریښو او ناناتو چې هدفي برید شوی وي. په دې برید کې ټول هغه څه هدف دي چې دې خار له خپلې ماضي څخه په میراث راوړي. نواتسکوای په عراق کې کلتوري ټول وژنې سخت په اندېښنه کړی او له همدې کبله د او د چک جمهوریت ځینو نورو لرغونپوهانو پریکړه کړې چې یو څه وکړي. د لرغونپوهانو د چک د علومو د اکاډمۍ د شرقي څېړنو د انسټیټیوټ سره په ګډه په یوه داسې پروژه کار پیل کړی چې هدف یې په موصل کې د داعش د فعالیتونو د اخیز یوه پراخه نقشه برابرول دي. دوی وایي په دې برخه کې شته علمي څېړنې، د آرشیف سرچینې، عکسونه د ځایي خلکو لخوا، رپورټونه او د سټلایټ تصویرونه کاروي او هڅه کوي چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د ویجاړۍ په اړه چې څومره ډیر معلومات راټولولی شي هغه راټول کړي. نواتسکوای د موصل کلتوري میراث تر ډیره د دې خار په معمارۍ کې و چې د خارې د تاریخي ودانیو په یو ژوندي موزیم بدل کړی وو. د نوموړي په وینا د موصل دا ځانګړتیا په نړۍ کې بل سیال نه لري. خو کله چې دا خار د داعش تر واک لاندې راغی دغلته د یونس پیغمبر مزار او یو تاریخي جومات په کنډواله بدل شول. همدارنګه د وسلوالې ډلې داسې ویډیوګانې هم خپرې کړې چې ترې څرګندېږي وسلوالو د موصل په موزیم کې ولاړې مجسمې له خاورو سره خاورې کړې. نواتسکوای د موصل په خار کې پر تاریخي آثارو سخت گزار شوی. نوموړی اټکل کوي چې لږ تر لږه د موصل شپږ دېرش مهم لرغوني یادګارونه ویجاړ شوي. دا چې کې لرغونو پیژندونکي زیاتوي دا وخت زیان ډیره برخه نه جبرانیدونکي ده. د دولسمې او دیارلسمې پیړۍ آثار دا مهال نه درک شوي. په دې کې داسې آثار هم شته چې د نواتسک په وینا دوی په اړه بشپړ اسناد او معلومات هم نه لري. نوموړی وایي د موصل له موزیم او دغلته له کلیساګانو یو شمېر لرغوني آثار ایستل شوي او ښایي د داعش د تمویل لپاره په تور بازار کې پلورل شوي وي. د نواتسک په وینا د چکی لرغون پوهانو د کار روسي نتایج به په څو میاشتو کې څرګند شي. خو نوموړی هیله لري چې تر هغې به د داعش وسلواله ډله د عراق له دغه لرغوني خار څخه ایستل شوي وي.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګو لا وخت در شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل یو غي پسې ورشبل یو غي پسې ورشم دې کې روانه ورستی رشي او ناهیل بیر تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ته لېما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کې وزما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په دې راکو ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي رادیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د خبرونه مو په تاجکستان کې د افغان بندیانو ستونزې ته ځانګړي کړې ده. د تاجکستان په دوشنبه خار کې دغه بندیان وایي چې افغان حکومت تر دې دمه افغانستان ته د دوی د انتقال په اړه کوم اقدام نه دی کړی. سره له دې چې موږ د انصاف په لټه کې د یوې تېرې خپرونې له لارې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت سره دغه مسله طرحه کړې وه او د دې وزارت ویاند ویلي و چې دوی به تاجکستان ته د دغې ستونزې د څېړلو لپاره یو پلاوی ولیږي. خو په تاجکستان کې دغه بندیان وایي چې افغان پلاوی تاجکستان ته نه دی تللی او د دوی ستونزه پر خپل ځای پاتې ده. من خود افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سره خبرې وکړې. هغه ویل چې یو آیات به موږ تاجکستان ته د دغه بندیانو د پاره ولیږو. آیا هغوی تر اوسه د آیات نه ده لیږلی؟
بالکل دروغ وای چې نه یاست د خسته نه بس بعد لغونم بیا خو کنټرولګری ته هم کو کنټرولګری وای دا خبرې خطر نه اساس لري دروغ دي په نامه دي سراج الحق دا خبرې وکړي ما زړه په لک یو کارمن دي دغه وزارت خارجي نظر ته یو پس هغه دی را بیا تا مې راغلی و دغه ورځ نو څوم کال باندې هغه سره خبرې وکړي دا هم څه نه یو هغه ویل چې سراج دي دا شکایت مستری دروغ وای دا خبرې د نوسته کنټرول نام خبرونه وکړه بیا زه سره هغه ونیو چې له مې د سره کانفرنس کوم وای ته په خپل غوږ ته مې راغلم چې مارانه
بیا موږ د سوابرې د چې تراغي مرکی ورس د تاجکستان د حکومت تاسو سره په بندیخانه کې ډیر بد چلن کړي او تاسو یو هلی ټاکولي وای دا څنګه مساله و
بالکل بالکل دا په یو اړ نه دا په دوه اړ نه دا په کارتو دا موږ خپل د خپل شهري نه دي په لاس کې دا په چې هر لحظه را د دقیقې ساعت را په کومې کوم د شهري نه په لاس کې دا موږ ځکه نور ځوند نه دا راځي تاسو چې دا خیره نور ځکه موږ ته لاره نه دا پاتې موږ فقط کار ته دا او خدای دوم تاسو زمونږ نه ولې تاسو د موږ دا شکایت د حقوق بشر ته تاسو چې روګي چې دې نه نه وي دوی وای چې موږ څول کوو دا دی بابا سره او ورور چته پیژنه نه پنځه ده ام ځای ته ولر نه دیواله ولې چې موږ په غوښته راکې کوو غوښته راکنه او څه غوښته راچوډو کې دا چې شي په واټه پورې کې نو تر څو پرې دا دا خپل تاسو غوښته وي دا وي دی په کوم ځای په اړه چې مثلا دا حالت خلکو ورکړل موږ نه په صلحاو صلحاو په خو دي امدا کې زوندې کولې پاتې کې موږ هم اوازه نه لرو موږ هم خوان دي درو موږ هم ماین دي درو خسته درو نامو
څو هسپتا سو قائد خاتلې آلتا تاسو ما کوم شي وي قائد در باندې خاتله
مونږ ته سرګیش پغم خار د فکر باندې خاتله په دې ځان کې پراته استین دا تر دریا کې تاسو مون په هغه تاریخ کې مونږ نه ډیر څه بوتل انا مان بوتل د خپل وطن د دې نو کومې ورور خپل وطن د رنج په چیرام پیران په لاخو دې په بوت لري هغه بوت
اوس هم مشکل څه ده څه غواړي
مشکل هم دا د مونږ کې څوب نه آزاد دي مونږ ته نور هم کایتل راکې مونږ د دې ژوند د دې طرف څخه د دې وطن خو مونږ خپل وطن ته بوځي خپل ما ورته دې بوځي مونږ ته دې ورته خپل اولاد خپل پلار خوان دي وینو اکل نه یو درد خو به دوا کو مریضان ته دوا نه ستره یو بربر دي یو ته مریضان دي په بد حالت کې اخر انسانانو څو نو وای خو ناس خو اخر هم دغه کې دي نو مونږ مونږ شي یو څه چاره دا اوس راځم چې انګلی لګلی دي په کابل کې دي اوس لري پانی ورته ټولې ورسره دي خاصه نو سره دي ورته به چې په اساس کې یې په پښتانه کې ښه هغه موږ چې څو کوچی غلا دا اوس مور نه په کابل کې ده اوس ښه نه سره یو ښه نه سره ده په اساس کې په باندې ته ده په کابل کې موږ لپاره مګي دا لپاره په کومه دا نه نه
مونږ په تاجکستان کې د افغان بندیانو ستونزه د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون له رئیس عبیدالله بارکزی سره شریک کړه. بارکزی صاحب، مونږ د انصاف په لټه کې په نامه یو پروګرام لرو. دې ته څو ځله د تاجکستان نه یو شمیر بندیانو زنګونه ول ټلیفون لارې تماس ونیو. دوی وایي چې دوی په تاجکستان کې ډیر مشکلات لري او د تاجکستان حکومت په دوی ډیر ظلم زیاتې کوي، خو افغان حکومت هیڅ دوی سره مرسته نه کوي. او په وار وار په داس سال کې چې مونږ په خوا یوه خپرونه جوړه کړې وه، د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د دې بندیانو د انتقال دپاره به اقدام وکړي، یو آیت به ولیږي. اوس بیا دې بندیانو مونږ سره تماس نیولی چې بهرنیو چارو وزارت اصلا آیت نه ده لیږلی او دوی د یاده ایستي او دوی د تاجکستان په بندیخانو کې ډیر وهل ټاکول کیږي. نو څنګه دغه موضوع تاسو معلومات لرئ؟ ځکه د دوی کورنۍ په کابل کې دي او دوی ویلي چې ولسی جرګې ته به ملاړ شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو د رادیو د لارې د ګران افغانستان پارت پارت ته خوند ورون ته خپل سلامونه او نیکیلی وړاندې کوم. دوم د خوشنۍ سره باید ووایم چې دا بندیانو د آیا او غوښتنه خو پر ځای ده. دا د دوی مسلم حق دی او باید د افغانستان دولت مسلم وای چې د خپلو شهروندانو د خپلو اتباعو حقوق په داخل او خارج کې د کشور ساتلی وای. اما بدبختانه باید ویم کم حکومت افغانان په داخل کې د افغانستان په زندانونو کې وهل کیږي، تقول کیږي. بګرامو ته یو زندان و، تاسو لیدی د کندهار میدان ورته بل زندان و، د جلال آباد میدان ورته بل زندان و. تر اوسه پورې افغانان په داخل کې هم تقول کېدل هم وهل کېدل. د خارجانو امریکایانو د لاسه هېڅ څه پوښتنه نه شو کولای. دا چې هغه وختني رئیس جمهور په ډېر تپ تلاش زندانونه دوی څه واخیستل شول، دا ځای څه وویستل شول، اوس بیا درې څلور قسمه استخباراتي ډلې تپلې د منطقې او پرامنطقې یعنی د سیمې او نړیوالې ستراتیژي استخباري طاغوتي قدرتو د خواسه د طالب او داعش په نامه ډلې دي چې تاسو ولیدل چې په تیرو اوس ساعتو کې موږ تقریبا 250 نفره شهیدان د افغانستان په څلور دېرش ولایتو کې درلودل تقریبا تر 350 مدیر زخمیان درلودل افغانان په خپل کور کې هم په اور کې کړېږي په پاکستان په زندانو کې هم کړېږي د ایران په زندانو کې هم کړېږي د تاجکستان هم د مځکې مخ د افغانانو د بچیانو دپاره د اور تنور دی هېڅ ځای د راحت ساه افغانان نشي کړی ځکه موږ د تاجکستان سره پروتوکول هم درلودی قرارداد هم په ولسي جرګه کې پاس و د بندیانو تبادلې دپاره اما متاسفانه باید ووایم چې کم حکومت کم رئیس جمهور کم وزیر خارجه باید د دې پوښتنه وکړي څوک یې وکړي چا په وزاره دا خلک نو دا زه دغه عمل چې تر اوسه د دغه خلکو پوښتنه نه ده شوې د دوی په حق کې د افغانستان د اتباعو په حق کې یو ستره جفا بولم باید د افغانستان حکومت ژر تر ژره خصوصا وزارت خارجه لاس په کار شي زموږ بندیان چې په تاجکستان کې ویل کېږي څکه ویل کېږي هغوی راولي دلته د خپلو نافظه قوانینو په اساس مجازات شي که وار د جزایو ورته سزا ورکول شي او که هغوی برعت حاصل شي هغوی آزاد کړل شي.
هو بارکزی صاحب دغه بندیان یو کس چې موږ سره یې خبرې کړې وې بیا د تاجکستان په بندیخانه کې تر مرکې وروسته دا وهل شوی و او بیا ته روغتون ته وړل شوی و دغه ټپونو له امله دی وایي چې مور په کابل کې ده مور یوه پښه هم نه لري پښه یې سختګي ده او سپین سرې ښځه ده لاندې باندې منډې وهي حکومت ته ځي ولې څوک غږ نه اوري نو تاسو د دغه بندیانو د انتقال دپاره څه کولی شي حکومت ته مثلا څه لاره باید تاسو حکومت ته پیش
که چیرې احیانا د دغه بندیانو پیوازان او قریبان راشي ولسي جرګې ته یا زموږ کمیسیون کې چې د عرایضو او شکایت اورېدلو کمیسیون دی عریضه راوړي موږ به انشاءالله د دوی غږ د چارواکو تر غوږو ورسو او همچنان به مربوطه اصطلاح اراکین د دولت ولسي جرګې ته او کمیسیونو ته راوغواړو د هغوی سره به دا خبره وکړو دا د دوی حق دی باید اتمن د دوی په فکر کې وشي افغان حکومت او د دوی غم وخوري او د دوی په انتقال کې جدي ګام واخلي
یعنی دوی چې درغله بیا به تاسو څه اقدام وکړئ څه به وکړئ څه وخت درشي
دا به هر وخت دوی کولی شي چې زموږ کمیسیون ته مراجعه وکړي موږ به د خارجه چارو وزارت مقام ته انشاءالله بلنه ورکړو وزیر صاحب به کمیسیون ته راوغواړو
دغه غنیمت ته د پاتې کیسه یعنی دا امکان لري چې د افغانستان حکومت دوی تاجکستان نه انتقال کړي افغانستان ته
بلې وو موږ قرارداد لرو سره
بلې تاسو نه مننه ډیره مهرباني تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې موږ سره یوازې د شنبه او یک شنبه په ورځو طرح کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 029 29 0 20
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د حقیقت صدای د خبرونه درنو مينوالو زموږ همکار جمشید حبیب زاده چې په دی روسیو کې بدخشان ولایت ته سفر کړی او د افغانستان په شمال کې د 209 شاین قول اردو د ارکان د رئیس خاغلی غلام حیدر حیدر سره د بدخشان د وروستي امنیتی وضعیت په اړه مرکه کړي چې ستاسو پام ورته راړو
جنرال صاحب غلام حیدر حیدر رئیس ارکان قول اردو
د افغانستان په شمال کې د 209 شاین قول اردو د ارکان رئیس ښاغلی غلام حیدر حیدر مننه کوم چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ لکه څنګه چې ولسمشر ویل چې یوه لوا به ډیر ژر جوړه شي نو که راته ووایي دغه لوا څه وخت خپل کار پیلوي
مردم بدخشان یک استقبال شایانی از شخص جلال ناب محترم رئیس جمهور
د بدخشان خلکو له ولسمشر څخه خار کلی وکړ د خلکو سره تر کتنې وروسته یو امنیتي غونډه وشوه چې پکې د بدخشان د امنیتي وضعیت په برخه کې راپور وړاندې شو څرګندونې په دې اړه وی چې د شتګ واخونو او نامنیو د مخنیوي لپاره د قول اردو په تشکیل کې یو نوې لوا جوړیږي چې ډیر ژر به د غلیوا د بشپړو محاربوي تجهیزاتو سره خپل کار پیل کړي
وعده زیاده دادم که ما این جزتا ما به زودترین فضا با تجهیزات مکمل ما رو ببینید در اختیار شما گذاشته میشه
بیشتر کدام ولسوالی ها تحت تهدید هستند؟
ډیرای کوم ولسوالی تر تهدید لاندې دی او هغه پوستې چې مخالفون نیولې دي اوس په کوم حالت کې دي؟
کلوردی د صدرنوی شاهین بجهت تامین امنیت ایمای پولیس
د شاهین وسونه هم قولی اردو د جرم او وردوج د امنیت او د پولیسو د ملاتړ په برخه کې په پوسټوار ډول لپخوانه فعالیت لري. په دې ورسېو کې د بهرنیو تورستان لخوا چچینیان دي، تاجکستانیان دي، چترالیان دي او نورستانیان، ځکه پاکستان سره هم پرانیست سرحد لرو. دغه کسان خپل او حتی خزی او ماشومان یو کال کېږي چې په خوسته کې د دولت پر ضد فعالیتونه لري او د ماین انتحار او چاودنې د ترېدنګ په برخه کې د افغانستان په ولایتونو کې فعالیت لري.
ولایت افغانستان یې فعالیت میداشته باشه.
از ازبکستان هم
ازبکستانیان هم شته؟
بله، حتی قزاقی هم هست.
هو، حتی قزاقیان هم شته. لکه څنګه چې تاسو معلومات لرئ، د تیر کال په محاربوي فعالیتونو کې د جرم 15 سیمې تر سخ ګواښ لاندې وي. د تګابې کشم په ولسوالۍ کې هم ځانونو ته کورونا او قرارګاګانې جوړې کړې وي، خو موږ هلته ښه فعالیتونه درلودل چې شاوخوا شپېته 15 د دغو کسانو څخه چې ښځې او ماشومان هم ول نیول شوي او وژل شوي دي، چې اوس میرې مرکز ته هم انتقال شوي دي. د دوی فعالیتونه داري چې د افغانستان له سرحدونو به لار پیدا کړي او نورې سیمې هم نام نکړي.
اهداف یې کې یادارن یا میخواین کې راه پیدا بکنن به بیرون از سرحدات افغانستان و مناطق دیگه را هم یا نارام بخواین.
مثلا دودوی هدف چه ده؟
مثلا هدفشان شاید در کشورهای آسیای میانه باشه.
هدف خیلی د منځنۍ آسیا هیوادونه وي، د مخدر موادو قاچاق او تاسو پوهیږئ چې په کران او منجان کې د لاجورد یو کان هم شته چې دوی د غیر فنی کیندنې څخه باج اخلي او له دې طریقې ځان تمیلوي او د بدخشان په ختیځه برخه کې نام نه جوړی کړی دي.
تر وایدا اداري شرقي بدخشان البته براندختن.
در رابطه با این تلفاتی که وارد شد و تعداد سربازای ما را سر بریده،
درسته و تلفات و پرده دول دول معلومات خبر شد. تاسو وایی چه په دقیق دول څومره افغان پوزیان او څومره مخالفین وژل شویدی؟
چه تعداد از مخالفینی که خارجی هستن از کدام کشورها کشته شدن و چقدر بازداشت شدن؟
ما خدمت شما صریحا برز برسانم و جمعا تلفاتی که به دشمن وارد شده،
زه باید وایم هغه تلفات چې دښمن تا وختي ټول وویش کسان ټپیان شوي، چې د عمر اسلام په نوم د دوی مشهور قمندان هم پکې وو. دوی د مخ خپل فعالیتونه تر حق کړی ول او د حاجی په نوم یو څوک چې د دوی کلیدی قمندان وو او د ماینونو په خودلو کې ډیر مهارت درلود او په دې برخه کې ترن هم ورکولو دا وژل شو. 15 کسان نور هم وژل شوي دي.
در بیل 15 نفر ازیو امی آجی مشهور به بلال که یکی از قماندانان کلیدی از یا به حساب میده.
چه تعداد از تروریست خارجی بازداشت شدن؟ مطلق به کدام
باشد؟ چمره بحرانی تراغر ول پدی پیکه که او دکوم و هیوادونو؟
یا مطلق به کشورهای ازبکستان هستن، قرغزستان هستن، قزاق هستن، چچینیا هستن، ایورای چین هم میگن.
دوی د ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان او چچینیان دی، تاجکستانیان دی. موږ 9 کسان نیولی چې 15 209 هم شاهین قولی اردو ته انتقال کړي او شاید 3 کسان هم د امنیت دولتي پر ریاست کې وي.
تقریبا 3 نفرشان د ریاست امنیت دولتي شاید موجود باشه.
بله، یک مسئله که ایم من در حال ابهام مون که
دلته پړه د چاو چې دغه پیښه رامنځته شوه، داسې راپور نه خپره شوي چې د افغان ځواکونو د وسایطو تیل خلاص شوي وو، او بله دا چې په افغان پوځ کې هم ځینې ځواکونه وو چې معامله یې کړې وه.
ما
شریفانه براتان خدمتتان برد برسانم که این دیدگاه شخصی مردم است، ولی مسئولین ما هستیم، باید از ما گزارش گرفته شد.
داد خلکو خپل شخصی لید لوره ده، مسئولین موگیو او باید لمنگ راپور واخیستل شی. زه د روغنیات و مسئله را دوام، د دوی وسایط و هر چه در لودل خو جغرافیایی موقعیت پیچله او حمله هم پراخوا او دخمن ها غلاری هم ترده وی چه دوی باید پری شاعت شوی ول او یو پی او جگل روانه و او دوی دیر پا میران و جنگی دل
سر با قهرمانونه با شامت یا جنگی دل.
یعنی سرالنگاری هیچ وجود نداشته؟
یعنی هیڅ ډول بیغوري نه ده شوی؟ که نه ده شوی نو یو چارواکی ولې نیول شوی دی؟
قماندان کندک بالای وظایفش نبوده دیگه.
د کندک قماندان په خپل دنده کې نو اواغ نظریات چې ورکل شوی ول خی هغه بل څوک چې د پر ځای وو د عملی کولو وړتیا به نه درلوده. د افغانستان د دفاع وزارت نه یو حقیقت موندون کې پلاوی او د غشان هغه تدابیر چې موږ د قلی اردو په کچه درلودل موږ ژر تر ژره د استخبارات مدیریت او حقوقي پلاوی ولېګو چې قضیه وڅېړي. کوم ډول ډول ارقام چې خپلې د زموږ ځواکونو تستړي کوونکې دي، کوم کسان چې دا خبرې کوي مسؤل ندی او خپل شخصي دي دورې ده. موږ بشپړ راپور ولسمشر او ورپورو چارواکو ته ورکړو او دقیق ارقام مو هم بیان کړل.
او ارقام دقیقه ما خدمتشون به عرض رسوندم.
بودن نظر داشته میم میزان
دغه غوښونه ته په پام سره افغان ځواکونه تل د تجهیزاتو د نشتون لامل شکایت درلود. ولسمشر په دغه سفر کې کوم ژمنه وکړه چې د بهرنۍ تراګرو په وړاندې به افغان ځواکونه ښه تجهیز او پیاوړي شي.
نیروهایی که د اینجا بایمی تروریستای بین المللی می جنگن تقویت بیشتر شوند.
رئیس به جمهور توجیه و ادارات خاص خود در رهبری قرارگاه ستر درستیز داشتم که در اینجا
ولسمشر خپل سپارښتنه او لارښوونه درلوده چې په دغه امنیتي غونډه کې د ستر درستیز لومړی مرستیال او د ارکان رئیس موجود ول او دوی ته لازم لارښوونه وکړي چې تر دې وروسته پاملرنه وشي او د اکمالاتو او تجهیز سمه پوښتنه او اشاره هم دا و چې کوم کسانو چې سرونه پرې کړي دي سرونه به پرې شي.
سر بریدن شاید سرشان بریده هم شوه.
و به عنوان سوال اخیر
چیز دروسته پختنه په توګه غواړم پختم چې دغه مخالفینو پر وړاندې عملیات به کله پیل شي؟
آغاز خواهد شد.
معاون اول مقام سردرسیز یا لوی درسیز وزارت دفاع البته د اینجا
د ستر درستیز مرسیال او د کورنۍ چار وزیر دلته راغلي ول او د کورنۍ چار وزارت د عامه نظم قومندان هم او چې ځواکونه د وردوش په دره کې موجود دي او زموږ ځواکونه هم موږ ته لازم لارښوونه وکړي او زه اوس مهال په یو لوی عملیاتي پلان او د امنیت په ټینګښت کار کوم چې تاسو به ان شاء الله د ملکي دلو شاهدان اوسئ.
شما شاهد خاط بودین که باز مصاحبه های بعدی را در اجرای پلان گذاری ها در تحقق تطبیق شما را با خود داشته باشیم و انعکاس خواهد داد.
تشکر جناب صاحب. یک سوال ما که جواب مان که مناطق که در تصرف
مننه جنرال صاحب زما یو پوښتنه چې به جواب پات شو هغه دا چې اوس مهال کوم سیمې له مخالفینو سره دي او کوم ته ګواښ متوجه دی؟
در بدخشان پنج شش ولسوالی در تعدید البته در تعدید است.
په بدخشان کې 15 پګول سوالیو ته غواخ کی لکه وردو جرم او نوري او مخالفین په خو هم په دری خوسته کول او هلته قرارګاګان موجود دي.
مناطق در کنټرول هم قبلا هم د داخله دری خوسته بودن و قرارګاو فنګایشان بوده.